خلائی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن اردن کو پاس سلامون مول منزو ولی په دې وروستیو کې د وطني چرګانو بیل وړې شوې دي.
که تولید ولرو شاید ما اوه سوه چرګ په درې سوه دوه سوه تمام شي. کبر نیولې دي د افغانستان خلک بې ځایه. هو تربور مې په موټر کې ګرځي، زه به چرګه ساتم. دغه ده چې پاس پاتې وي.
کورونو کې د چرګانو ساتل کومې ښېګڼې لري؟
کورنۍ چرګانې چې دي په ډیران ګرځي او چې میلمه راشي نو دستي حلال کړي، نو بس د واړه خوند راکوي او بس بهترینه غذا ده او ډېره عالي غذا ده. عالمان داسې وایي که په هګۍ کې چېرته یو مفیده مواد کم وي نو هېڅکله به تی چرګوړی نه وی جوړ شوی.
د خلکو له تجربو سره د کرنې او مالدارۍ د وزارت د مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. که تر وروستیو شېبو زموږ ملتیا وکړې نو تمسی جوړه هم چمتو شوې ده. قدرمن دوستانو، په افغاني ټولنه کې ځینې کسان په کورونو کې د چرګانو ساتل د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه ګټوره ذریعه ګڼي. شیدې، مستې، چکاک، وچ هګۍ او چرګان هغه څه دي چې اکثره کلیوالې بازار ته وړي، خرڅوي، بیا یې په پیسو د کور نور ضروري شیان اخلي. دغه مسؤلیت کله یوې خوا خرڅوونکي ته ګټه کوي، له بله پلوه د ډاکترانو له نظره د انسان روغتیا ته هم مفید وي. خو د خلکو په وینا په دې وروستیو کې دغه کاروبار یو څه کم شوی دی.
کورنۍ چرګ په بازار کې قیمت اوس نن ورته لري 200-300 روپۍ پورې افغانۍ. او که سړی واقعیت یو ښه فارم دي د کورنۍ چرګانو جوړ کړي یا مثال کور کې اوسادي، د کور مشکل پرې حلیږي.
یو فارم باندې ډېره خرچه راځي، هر سړی نشي کولی ځکه چې څوک وس ونه لري، توان ونه لري، فارم به بلشي جوړکړي.
دغه پرون ما یو مریض درلوده په کور کې، نو چې ګرځېدم چې زه یو چرګوړه یو چرګ پیدا کړم، زه دلته حلال کړم ورته دې مریض ته، مګم نه پیدا کېده. څوک یې نه ساتي، ټوله ورځ دغه دوه درې کلي مې پسې لټولي.
متل دی وایي څاڅکونه سیند جوړېږي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو له ډېرو کمو چرګانو نه د ډېرو څښتن کېدلی شي. میرمن مریم حبیب چې د چرګانو د روزنې په برخه کې ډېر کار کړی، په بلخ ولایت کې د یوې بېوزلې ښځې چې خاوند یې معیوب دی کیسه کوي. وایي چې هغه د هګیو او چرګانو له خرڅولو نه د کور ټول لګښت برابروي.
پښتون د نان شهید ولسوالۍ اوسیدونکی دی، شپږ ماشومان لري. مېړه یې معیوب ده، 15 دانې چرګانې ورکړل شوی دی. اوس خپل چرګانې 150 پورې رسولې ده. پخوا دې نشي کولی چې خپل ماشومان مکتب ته پرېږدي، اوس د ماشومان مکتب ته ځي. داسې یو کوچنی دوکان جوړ کړی ده د خپل مشر زوی لپاره. ځینې کسان داسې سوچ کوي چې یو چرګ نه یا 15 دانې چرګ نه دومره عاید مشکله ده. مګر زه مخالف د دې خبره یم که یو چا چې هیڅ شی نه لري د ایسونه بیا 15 چرګانو ډیر شیان دی. د خلکو حالت چې وینو موږ وایو چې رښتیا هم 15 دانه چرګې سره سړی کولی شي چې یو کوچنی بزنس شروع کړي.
لکه څنګه چې د دنیا هر کار یو څه خوري غواړي، همداسې د چرګانو ساتل هم بې ستونزو نه وي. د پروان اوسیدونکی محمد عارف وایي چې څو ځله یې واړه چرګوړي واخیستل خو ورنه مړه به شول. وروسته پوه شو چې دی په مناسب وخت کې چرګوړو ته واکسین نه کوي. هغه د اوس په هکله وایي چې اته دانې داسې چرګې لري چې هره ورځ هګۍ اچوي.
هوا کله ډېره زیاته یخه شوه، درې هګۍ به اچولې په دې اته ورانو، او یقین وکړه چې هوا کله راګرمه شوې اته اچي، چې اوس ته قیمت ته واړې ډېرې غټې پیسې جوړوي. بالکل یعنې د ورځې هغه مشکلات حلیږي. صرف د خلکو نه پاتې غذا خوري، هغه د اوبو نظم او غذا ورته لږ پاک ساتي. زه خپله ډېر زیاتې هګۍ خورم، ډېر زیاتې مې خوښېږي. ښه، او باور وکړه چې دا اوس مې په انټرنیټ باندې د هګو یو صفت ولوسته چې دا د وزن په کمولو کې ډېر فوق العاده رول لري. هر قسم یې خورم، حتی د خپلو ملګرو ته مې وویلې. ما ورته وویل چې داسې یو قسم هګۍ زه په تاسې خورم چې ما د ډاکر موسسه کې کار کوم، نو هلته یو خارجي راغلی او هغه د هګۍ نه داسې یو شی جوړ کړ. داسې یو قسم غذا ده چې پیاز باټنګر یا رومی بانجان دا ډېر واړه واړه میده کېږي. واړه ځکه میده کېږي چې دا په یو ځای د هګۍ سره پاخه شي. میده خامې هګۍ سره داسې مکس کېږي، یو ځای کېږي، داسې غوړي اچول کېږي او بیا پکې دا اچول کېږي. تقریبا د ډوډۍ شکل لري لکه ډوډۍ، چې په دې کې دومره یو لذت او مزه ده. هغه فایده او هغه کلسیم او پروتیني مواد خو ډېر زیات لري. هګۍ، غوښه، شیدې، دا درې واڼه چې دي دې ته کمفوډ یا مکمله غذا وایي. او عالمان داسې وایي که په هګۍ کې چېرته یو مفیده مواد کم وي نو هېڅکله به تی چرګوړی نه وی جوړ شوی. نو دې کې مکمل مواد دي لکه پروټین، کلسیمونه، ویټامینونه او داسې نور. د هګۍ هر څومره صفت چې زه وکړم بیا هم کم دی. او بهترینه غذا ده او ډېره عالي غذا ده. کورنۍ چرګانې چې دي په ډېران ګرځي او چې میلمه راشي نو دستي حلال کړي، نو بس د واړه خوند راکوي. بس په همدې ترتیب فارمۍ هګۍ مې ډېره خوښېږي.
نن سبا په اکثره ځایونو کې د نورو چرګانو په پرتله د وطني چرګانو بازار ګرم دی، ځکه ډېر کسان یې هم خوند او هم رنګ خوښوي. که چیرې هره کورنۍ د خپل مالي توان او د ساتلو د ځای په اندازه چرګان وساتي، د ناروغۍ په وخت یې د چرګانو ډاکټر ته وښيي، واکسین مکمل وکړي، دانه او اوبه په وخت ورکړي، سره له دې چې خپل اقتصادي ښه کېږي، نورو کسانو ته هم دا چې وطني چرګان او هګۍ اخلي ډېره ګټه رسېږي. خو د پغمان اوسېدونکی شیرالله وایي چې له بده مرغه اکثره کسان د بې ځایه کبر له وجې دا کار نه کوي.
مثال زه شل چرګې لرم، یو بل لاس وساتي، یو بل سل وساتي، بل فارم په خپل افغانستان کې جوړ شي، هر سړی د خپل تروسې دی وساتي، لیونی ولې تسل خلک به تازه چرګان خوري. یو چرګ و سوه اته سوه شپږ سوه قیمت ده چې تولید یې لږ ده. وطنی چرګ که تولید ولرو شاید ما و سوه چرګ به درې سوه دوه سوه تمام شي. کبر نیولی دي د افغانستان خلک بې ځایه. کولی شي مرغانچه جوړه کړي، چرګان وساتي، خپل ترواسي دي وساتي، چې خرڅوي خدانم په خستای شو، کوم بل کارم په کولای شو. یو چرګ واغ لګی تلون کې د لاس بچی بوت، شل بچی بوت، په د لاس چرګ کې نه واغتونه شوي. لیوی چرګ کولای شي چې سړی استفاده وکړي، لکه سفر چې یو کارت شروع کړي، او تربور مې موټر کې ګرځي، زه بچرګ ساتم. دا د چ پاس پاتې
د وړو چرګړو غټول ځانته مهارت غواړي، خو دا مهارت دومره سخت نه دی چې څوک یې عملي نشي کړی. اتیا کلن مرجان وایي چې د بچرګړو ته د ګوړېلو اوبو سره ځینې نور شیان هم ورکول.
پاکستان کې مې فارم واړه چرګوړي مې غټ کړي، هغه به م واخېسته مثلا په درې روپۍ بارا پۍ، هغه به خر شو په اوه روپۍ اته روپۍ کلدارې. کوټه یې ښه سپینه کړه، بیا به م اخبار وار کړه پښو لاندې. یوه شپه، دوه شپې، درې شپې خو به مې خوب نه کاوه. د ګوړې اوبه به م ورکولې، نور بیا دوای را کړې به م، هغه دوا به مې ورکوله. چرګوړي غټ غټ کېږي.
ځینې کسان بیا مرغانچې داسې ځای جوړوي چې نه لمر ورځي، نه رڼا او نه هم کافي هوا. چې د دا ډول مرغانچو جوړول په خپل لاس د چرګانو ډنګرول او ناروغه کول دي. بیا هم مرجان د مرغانچو جوړول رخی.
مرغانچه داسې باید جوړه شي چې درې طرفه یې بندي، یو طرف یې بیخي خلاص شي، جاله یې پکې هوا ولګېږي. بیا ژمی چې کېږي دا ګرم ځای کې وساتي، دا چرګانو ځای زیاتي، هغه د هګۍ هم کوي. خو لاندې پاک صفایي کوټه یې سپکه سپینه وي، په خاطر د دې چې هغه چرګوړي دي واړه دي، تفت و بخار کوي. دغه تفت و بخار نه بیرته مرض مغو چرګوړو ته جوړېږي.
هغه کسان چې غواړي چرګان وساتي خو د چرګانو د اخیستلو پیسې نه لري، ځینې مرستې د خپل توان په اندازه مرسته ورسره کوي. هغوی ته له وړو چرګړو سره د خوړو او درملنې په هکله هم معلومات ورکوي. اسدالله چې د کرنې په وزارت کې د مالدارۍ په برخه کې د یوې پروژې مسؤول دی وایي چې دوی په دوو ولایتو کې 3000 کورنیو ته چرګوړي ویشلي دي.
بلخ ولایت کې او د جوزجان په ولایت کې هغه خلک چې ډېر زیات بېوزله دي، کور سرپرستي په غاړه لري، په دې باندې پوهاوو چې څنګه دوی په خپل حویلۍ کې وکولی شي چرګان وساتي، د هغوی مرضونو باره کې معلومات ورکوو. بلاخره که چیرته دوی دغه د هګیو تولید کېږي په کور کې، نو هغه بازار ته عرضه کېږي او هغوی دا خرڅوي. نو دغه د عاید لاسته راوړلو لپاره یو ښه منبع ګڼل کېږي.
د چرګانو د ساتلو لپاره تر ټولو لومړی څه باید وشي؟ اسدالله چرګان له نیالګیو سره تشبیه کوي. وایي لکه څنګه چې د سړې سیمې نیالګي په ګرمه سیمه کې او د ګرمې سیمې نیالګي په سړه سیمه کې نتیجه نه ورکوي، چرګوړي هم همداسې دي.
کله را بدوي چې اول باید په دې باندې پوه شو چې هغه منطقه کې کوم چرګوړي یا چرګان چې دي هغه ښه تطابق لري واکسین یا د هغوی د تداوي برخه ده. ځکه د مرغداري کاروبار داسې یو ډېر باریک کاروبار ده که چېرته یو ځل یو مرض پرې ولګېږي، نو تصادفاً ټول چرګوړي په مرغانچه کې له منځه وړي. نو د هغوی د صحی برخه باید ډېره زیاته پاملرنه وشي. حفظ صحی برخه ده د چرګانو برخه کې، ځکه اکثره امراض یا داسې نور آفتونه د خپله د یو انسان په واسطه باندې یو مرغانچې ته انتقالېږي. بله مهمه موضوع هغه د مارکیټ برخه ده. مونږ باید کوشش وکړو چې په هغه منطقو کې مرغداري ته ترویج ورکړو چې هلته هغه منطقې نسبتا له بازار یو څه اصل لري چې خارجي تولیدات هلته نه وي رسیدلي، تولیدات لپاره به ښه مارکیټ هلته وي.
دا چې خلک څه ډول په دې پوهېږي چې کوم چرګوړي چیرې خلویږي، بیا هم اسدالله وایي
په هر ولایت کې حد اقل دوه درې داسې غټ غټ فارمونه شته چې هغوی چرګان روزي او بیا خلکو باندې خرڅوي. لکه که په جلال آباد کې موږ وګورو، هلته د حبیب حسن په نام باندې یو شرکت ده، په مزار شریف کې آموده مژده په نام باندې شرکتونه دي چې هغوی خپل ځانته فارمونه لري، دا د چرګونو د ایستلو ماشینګري لري، حتی د خوراکي د تولید فابریکې لري. که چېرته یو کورنۍ غواړي چې دغه کاروبار شروع کړي په خپل حویلۍ کې، نو باید دغه خلکو سره رابطه ونیسي، هغه مستقیما چې په کوم ولایت کې دوی اوسیږي، دغه هماغو خلکو نه خپل چرګونې لاسته راوړي. بله مهمه خبره د خوراکي باره کې دا ده چې موږ دوه نوه خوراکونه باید استفاده وکړو. دا چرګان چې خپله ځان ته دانه ټولوي، لکه یو ساحه ولرو چې هغه چرګان د ورځې د یو یا دو ساعتو لپاره موږ آزاد پرېږدو، او هغه وکولی شي چې په آزاده فضا کې ځان ته خوراکه پیدا کړي. ولې په ژمي کې چې بیا چېرته شنه واښه نه وي، نو کولی شو بیا دغه د متراکمې خوراکي نه استفاده وکړو. متراکمه داسې خوراکي چې هغه کې مطلب دغه د چرګونو یا د چرګانو هغه اساسي غذایي مواد چې کوم ضرورت لکه هډوکي دي، وینه ده، د هګیو پوستکي دي، یعنی کلسیم په زیاته اندازه باندې باید دوی واخلي، او همدارنګه بعضې ځینې مواد چې هغه د پروټینو په تشکیل کې زیات اهمیت لري، نو هغه متراکمه غذایي کې ټول په یو خاصه فیصدي باندې وجود لري، او دوی کولی شي چې هغه متراکمه خوراکه له بازاره واخلي. هر متراکمه خوراکه باندې هغه د چرګونو د عمر په اساس باندې راهنمایي لیکل شوې ده. یو بل ښه تجربه چې موږ اوس وکړه، او دا ډیره ساده او اسانه ده، او هر کورنۍ کولی شي چې بدون له دې چې زیات مصرف پیو شي دغه نه استفاده وکړي، هغه د هایدروپونیک په نام باندې یو تجربه و چې کورنۍ کولی شي د غنمو دانې په یو پتنوس کې یا په یو پلاستیکي لوښو کې د یو دوه هفتو لپاره وکړي، چې هغه کله شنه سي نو کولی شي چې مرغانچی کې کېږدي، چې دا خوراکه د یو کیلو غنمو نه یو چرګان کولی شي د یوې هفتې لپاره 15 چرګونې استفاده وکړي.
کوم کسان چې چرګان ساتي هغه وخت له تاوان سره مخ کیږي چې چرګوړي او چرګان مریض بیا مړ شي. لاسدالله نمود د چرګانو د ناروغۍ په هکله هم پوښتلی دي.
د چرګانو مرض د وبای په شکل باندې پیښیږي، نو ښه خبره ده چې اول باید ټول واکسینونه هغه څه درې میاشتنی واکسینو چې دغه باید تطبیق شي. که دغه باوجود هم بعضې امراض دي چې هغه په افغانستان کې خصوصا په اطراف کې ډېر مهم دی، هغه ته خورګي وایي، چرګ یا ځان خوري یا د بل چرګونی ځان خوري، نو د دې لپاره اول دا چې باید یو ډاکټر سره رابطه وکړي، او که چېرته مطلب د ساحې نه ډېر لري، بیا ځینې محلي میتودونه دي چې هغه موږ عملي کړي دي، دا د حیواناتو لرې ورته کېږي، نو هغه کله چې هغوی د حیواناتو لرې وخوري بیا دغه مرض نه دوی کولی شي ځان لري کړي او هغه صحت یاب شي. کوم چرګونی دوی پیږي چې دا مریض شوی ده، نو ښه لاره ده چې هغه دغه سالمو چرګونو نه لرې وساتي. که چېرته فرض مثال خو دا خاصه په ټولو چرګونو باندې هغه مرض لګېدلی، باید زت زر هغه نږدې حیواني کلینک سره رابطه وکړي، او دغه د تداوي په باره کې اقدام باید وشي.
تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې په دې ګرمه هوا کې ذخیره شوي او په ژر نه بدلوي، بیا نو هماغه وي چې د ډیر وخت پاتې اوبه څښي او ناروغه کیږي.